Radio.
السلام علیکم او سهار مو په خیر. افغانستان کې د گهیز 15 بجې شوې. نن سه شنبه د وګی یا سمبولې 28 او د سپتمبر 12 نیټه ده. د سهارنۍ خبری مجلې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې سات خبرونه. د افغانستان د بشری حقوقو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر یو ځل بیا په دغه هیواد کې د بشری حقوقو په تیر بیا د خځو وضعیت او پر هغوی محدودیتونه د سخت اندېښنې وړ بدلې دي. دغه اندېښنې د ریچارډ بنټ د کلنی راپور په هغه ابتدایي بڼه کې څرګند شوی چې د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو د شورا لخوا خپور شوی دی. تمه ده چې د دې راپور وروستۍ او بشپړه بڼه د ملګرو ملتونو د بشری حقوقو شورا 35 ناستې ته وړاندې شي چې له پرون سپتمبر 12 پیل شو او د اکتوبر تر 6 نیټې پورې دوام کوي. امریکایانو د دوشنبه په ورځ پر دغه هیواد د سپتمبر 12 د تروریستي برید 28 یادغونډه جوړه کړه. د 2001 کال د سپتمبر په 12 برمته کوونکو له مسافرو ډاکې دوه الوتکې په نیویارک کې د نړیوال سوداګریز مرکز له برجونو سره وجنګولې. دریمه الوتکه په پنسلوانیا ایالت کې ولویده او څلورمه یې په واشنگټن کې د پینټاګون مرکزی دفتر ته څیرمه ولګېده. د امریکا ولسمشر جو بایدن پر خپل ایکس پاڼه لیکلي، موږ نن هغه 2900 ارزښتناک خلک چې سپتمبر 12 له موږ ولوټل یادوو او هغو ټولو شیانو باندې تم کیږو چې د سپتمبر هغه سهار په ایرو او لوګو کې ورک شول. د ولسمشر مرستیال کمال هارس او نورو چارواکو دغه ورځ د دغو بریدونو د قربانیانو له کورنیو سره په یوه غونډه کې ولمانځله. په دغو بریدونو کې په هغه وخت کې نږدې 3000 امریکایانو وژل شول او له هغه وروسته د هغه وخت ولسمشر جورج دبليو بوش د ترهګرۍ په ضد نړیواله جګړه اعلان کړه او پر افغانستان یې د برید امر وکړ. د دغو بریدونو طرح او د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن د ادعا له مخې هغه مهال په افغانستان کې وو. نن د افغانستان د ښځو د حقونو د فعالې تمنا زریاب پریانی د غذایي اعتصاب 12 ورځ ده. تمنا زریاب پریانی چې د طالبانو لخوا په مظاهرو کې د ګډون په تور زندانی او د راپورونو په اساس شکنجه شوې وه، ټینګار لري چې له طالبانو سره مالی مرستې باید ودرول شي. تمنا زریاب پریانی چې څو میاشتې مخکې له افغانستان راوتلې، اوس یې په جرمني کې غذایي اعتصاب کړی دی. د اغلی پریانی سره پرون د جرمني د بهرنیو چارو وزارت استازي جورګ کلوسمان لیدلی او د راپورونو له مخې هغې ته ویلي چې کابل ته د بشري مرستو په اړه به د جرمني د بهرنیو چارو وزارت یوه اعلامیه خپره کړي. د شمالي کوریا رهبر کیم جونګ اون د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د لیدنې لپاره روسیې ته روان شوی دی. کیم جونګ اون په خپل زغروال او ځانګړي ټرین کې روسیې ته سفر کوي. د کیم جونګ اون زرغون بخونه ترین د مرمۍ ضد او په بیلابیلو دفاعي او پرمختللو امنیتي وسایلو سمبال دی. او سم د کرکټ له ډګره، د افغانستان او هانګ کانګ د فوټبال د درویش کلنو ملي ټیمونه نن سه شنبه په تاشکان کې د سیالۍ ډګر ته کته کیږي. لوبه د افغانستان په وخت د مازیګر په 3:30 پیلېږي. د آسیا د فوټبال کنفدراسیون اعلان کړی چې دواړه ټیمونه په یوه تدارکاتي سیالۍ کې سره مخامخېږي او دا لوبه یې د قطر د فوټبال جام 2023 کال لوبو ته د پرمختګ سره مرسته نه کوي. او د کرکټ د آسیا جام په لړ کې نن سه شنبه هند له سریلانکا سره لوبه لري. پرون دغه جام د لوبه په لړ کې هند وتوانید پاکستان ته ماتې ورکړي. د هند او پاکستان لوبه د ورښتونو په سبب څو واره وزنډې دا وان دویم ورځ ته وغځول شوه چې بل اخره هند ته کې بریا خپل کړه. دا وو خبرونه د خبری مجلې په نږدې نیم ساعت کې دغه مسأله په تفصیل اوریدلای شئ. نن د ومی ورځې په مخه د تورخم دروازه د تاګراتګ او سوداګرۍ په مخ تړل شوی. سوداګرۍ مالی زیان ډیر یادوي.
د $1,000,000 نه اضافه زما په نظر باندې مالونه بیخي مطلق خراب شوی دي او د منځه تللی دي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو راپور ورکوونکي یو ځل بیا په دغه هیواد کې بشري وضعیت د اندېښنې وړ بولي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان یو استازی وایي
ماموریت گزارشگر ویژه
د افغانستان د ځانګړي راپورتر ماموریت باید تمدید او تقویت شي. د حساب ورکونې یو خپلواک میکانیزم باید رامنځته شي.
پاکستان کې پر افغان کډوالو د پولیسو زور زیاتای زیات شوی. د کډوالو یو فعال وای
په کراچۍ کې د اتوار په ورځ او شپه باندې د کراچۍ پولیس لخوا د افغان کډوالو په ضد باندې یو اپریشن شوی دی. د اپریشن په نتیجه کې تر یو نیم سل زیات افغانان نیول شوي دي.
او د مراکش په زلزله کې د مړو شمیر 2900 ته پورته شوی.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغلې د تخنیکی همکار طاهر روحان سلامونه هم ومنې. راځو د خبرونې د سر راپورته. په تورخم کې د تیرونې د دازو پټړاو پاکستان ادعا کوي چې د طالبانو حکومت هڅه کوي د ناقانونه ودانیو په جوړولو سره د دغه هیواد پر خاوره يرغل وکړي. د په داسې حال کې چې تورخم دروازه په پرله پسې ومه ورځ هم تړلې ده او دغه بندر دواړو غاړو ته سلګونه لارې دا او دغه راز مسافر بند پات دي. د ننګرهار اوسیدونکو د دوشنبه پورز تورخم ته چیرمه د دې لارې د تړل کېدو پر ضد لاریون وکړ. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د پاکستان حکومت د دوشنبه پورز ادعا وکړه چې د طالبانو حکومت د وینا قانون ودانی په جوړولو سره هڅه وکړه چې د دغه هیواد پر خاوري برید وکړي. اسلام آباد د طالبانو ځواکونه په هغه پیښه کې په بي توپیر ډزو تورن کړل چې تیر اونۍ د تورخم بندر د تړل کېدو لامل سو. خود طالبانو حکومت لدې پیښو وروسته وویل چې د دوی ځواکونو د افغانستان په خاوره کې یو پخوانی پوسټر غوله چې پاکستانی ځواکونو پرې ډزې وکړې. د طالبانو د حکومت د بهرنیو چارو وزارت د پاکستان له لوري د تورخم دروازې تړل او پر طالب امنیتي ځواکونو ډزې د شګوندې توپ خلاف عمل بللې دي. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونی مرستیال خان جنرال کوزی چې د دوړو هیوادونو د خصوصي سکتور د استازو ترمنځ د مشورتي ناستې لپاره اسلام آباد ته تللې. د دوشنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د پاکستان د خصوصي سکتور استازو سره د بندرونو د پرله پسې بندېدو په اړه خبرې کوي.
خصوصي سکتور د پاکستان سره به ګورو. د مشترک اتاق د بورډ غړي هم را دعوت کړي د کراچۍ نه د لاهور نه د پېښور نه او په دې ارتباط باندې خپل منځ کې دغه کوي چې دا د دواړو ملکونو ګډه نقص دی، تاوان دی. یو مشخص پیشنهاد باید د خلکو ته ورکړو چې وروره په دغه هر وخت کې تاسو په دغه میوو په وخت کې دا کار کوئ او دا باید پاینده کې ونیشي.
د تورخم دروازه د چهارشنبه ورځ له ډزو وروسته چې دوړو غړو ته پکې مرګ جوړ لوښته بند ده. د بندر دوړو غړو ته په سلګونو بارون کې موټر درول سیوي. سوداګرو ته په سلګونو زره ډالر زیان اوښته دی او ډیری خلک وزګار سیوي دي. بل خو د نګرهار سلګونو سوداګرو او وسیدونکو پروند تورخم بندر د تړل کېدو پر ضد لاریون وکړ. د میوه او سبزیجاتو لزګونه لاري چې پاکستان ته تللې وي د بندر له تړل کېدو وروسته بیرته جلال آباد ته ستنېستوي او باري په لیلام کې په ټیټه بیه وپلورل سو. د پاکستاني میوه لکه کیلې او ام په سلګونه لاري بار چې افغانستان ته روانې وي هم د تورخم بندر بلې غاړې ته پلنډي کوتل کې بندې سوي او د سوداګرو په وینا د میوه خرابې سوي دي. د تورخم دروازې د خلاصولو لپاره د طالبانو او پاکستاني حکومت د استازو ترمنځ د یکشنبه په ورځ خبري بې نتیجې پای ته رسیدلې دي. په تورخم کې د طالبانو د حکومت کمیسر مولوي اسمت الله یعقوب له خوا رسنیو ته په لیدل سوي خبر پاڼې کې راغلي چې په دې اړه یې له پاکستاني چارواکو سره خبري کړي خو د ټولو ستونزو د هواري په اړه هوکړې ته نه دي رسیدلې.
په راپور کې مو واوریدل چې نن پرله پسې ومه ورځ ده چې د تورخم دروازه د سوداګرو او د غراز د عام خلکو د تګ راتک پر مخ بند شوه ده. په همدې حال کې د افغانستان د سوداګرۍ او صنایعو خونی مرستیال خان جان الکوزی اسلام آباد ته تللی او هلته د پاکستان د خصوصي سکتور له استازو سره ګوري. دغه سفر د هغو مشورتي غونډو په چوکاټ کې راځي چې د هر کال د دواړو هیوادونو د خصوصي سکتور د استازو ترمنځ ترسره کیږي. سلطان محمد سرور د مرکې په پایل کې له خاغلی الکوزی نه پوښتنه کړې چې د تورخم بندر له تړل کېدو وروسته سوداګرو ته څومره زیان اوښتی دی؟
دا شپږ ورځو کې تقریبا دغه خو ډېر زیات سخت دی چې په دقیق وویل شي. مګر د $1,000,000 نه اضافه زما په نظر باندې هغه مالونه چې بیخي مطلق خراب شوي دي او د منځ ته لیدي یا په هغه مالونو باندې چې ترانزیتي مالونه دي د برج او ډیټنشن پر راغله ده او نور هغه مالونه چې خرابي کنا ولړ دي او توقف یې تاغستل ده هغه دومره تاوان نه ده. اما دا چې اوس پرځند پاکستان کیلي راځي په تورخم کې تر لوړ کې پوری د کیلو موټرې ولړ دي په سرتېشه د عام موټرې ولړ دي همدارنګ د دا نور داسې اموال دي چې هغه خرابېدو په حالت کې دي لکه لیمو.
دغه نړیوال تجارتي قانون څه وایي؟ هغه هیوادونه چې بهر ته لار نه لري قانون څه وایي چې بل هیواد حق لري چې بارډر په وتړي کنه؟ دا خو اوس داسې سواد چې په هر وړ یا هر یو چیرته به ډز وسي یا نښته به وسي بیا به بارډر یا سرحد بند دي. آیا پاکستانی سوداګرو مقامات سره په دې خبرې کړي چې دایمي حال رامنځته شي؟
اوروره خبره داسې ده چې واقعیت خبره ده چې دلته زور بالای زور ده. نو منګه د پاکستان سره د اپټا قرارداد لرو، د اپټا یو بلبلی قرارداد ده، پاغې کې تعهدات دي، پاغې کې ترانزیت ده، پاغې کې خپل منځي تجارت ده، پاغې کې ترانسپورت ده، څلور پروتوکول دي، ټول په بلبلی معیارونه دي. دوی امضا کړی ده، دوی پارلمان تصویب کړی ده، ګرچې وخت یې تیر شوی دی مګر بیرته پارلمان لیکلی دي چې بیرته چې بل اپ ټایم ځکه کی تر هغه وخت پورې به دا مایول اجرایي. بل دا چې موږ د ډبلیو ټی او غړي وو د افغانستان او پاکستان دواړه د ډبلیو ټی او غړي وو. د ډبلیو ټی او یا د نړیوال تجارت قانون له مخې نه مجبور مکلف یو چې بین المللي قوانین په ځان باندې مراد کو. پاغې کې هیڅ کله داسې نشته ده چې دغه دی وشي دا یعنی لار دی. یو خو هغه ایمرجنسی حالت دی، ایمرجنسی موږ منو چې د 200 300 یا 400 دفاره ټکه ټکه وشي، په یو ځای کې سیل راشي، په یو ځای کې زلزله وشي او دلته امنیتي ستونزه پیدا شي. د ټولو سرحداتو کې د بارډرو کې په صفري نقطو کې د جهان شته دی ټکه ټکه چې وشي داسې چې آرام شي بیرته سمدستي په عین حالت کې بیرته دغه وشي اعلان وشي چې فقط عاجل مریض ته اجازه ده او مړی ته اجازه ده او په سرتېشه زخمی ته اجازه ده او ترانزیت ته اجازه ده. دا په ټوله دنیا کې دا اصول دي. دا جنګونه په عراق، سوریا، په ټولو ځایونو کې شته مګر دلته متاسفانه داسې نه وي. بس څنګه چې دراسته دزی وشي او بیا شپږلزی یو هفته بارډر بندي بل ملي आवाज هم ډیر خلک زمنګ ناوري او بس دا غسی یو مشکل سره مخامخ یو.
اجي صاحب روستي پښتنه د افغان تاجرانو لپاره بدیل لار استا؟ آیا د سپین بولداکو غلام خان او دغه نور سرحدونه خلاص دي د ایران خواته د چابهار خواته؟
بدون د شک چې سړی مجبوریږي چې په بدیل لار فکر وکړي او بدیل لار مشته ده. خو یو څه چې قابل دی یادول دی هغه دا ده چې دغه میوه زمونږ د میوه او د سبزی وخت چې ده، دا میوه او دا سبزی په شمالي او په مرکزی آسیا او په ایران کې زمونږ نه خرڅیږي، مجبوري جنوبی آسیا ته ویوړي، یا پاکستان یا بنگلاديش او یا هندوستان ته. نو زمونږ زیات نه دین صادرات چې دي په سلو کې 50 نه تر 80% پورې پاکستان ته راځي، خصوصا معدن او میوه انګور او دا شیان.
ورسته پښتنه چې اوس را پزړل سو حاجی صاحب، آیا فکر کوي چې پاکستان له تجارت نه د سیاسي ابزار دی وسیلې په توګه کار اخلي؟ سیاسي فشار
نه پاکستان بلکې ټول بدبختانه زمونږ همسایگان او بل خصوص حتی په خوا د جمهوریت په وخت کې خپل افغانستان په هم د تجارت او د دې شیانو د سیاسي فشار په اړه باندې استفاده کړې، خپل امریکایان هم کوله. او دلته د کې شک نشته چې پاکستان د یو سیاسي فشار په اساس د علي په اساس باندې استفاده نه کوي د اقتصاد نه، ځکه اقتصاد د افغانستان لپاره ډیر مهم دی.
د افغانستان د سوداګرۍ خونی مرستيال خان جان الکوزای و چې له ازادي رادیو سره یې په خبرو کې د تورخم لارې د تړل کېدو له کبله سوداګرو ته د اوختو زیانونو په اړه خبرې کولې.
ازادي رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا 45مه ناسته په جنیوا کې د سپتمبر 11مه پیل شوې او تمه ده د اکتوبر تر شپږمې دوام وکړي. په دې جریان کې تمه ده چې د افغانستان د بشري حقوقو پر وضعیت هم پراخ بحثونه وشي چې یو یې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ راپور او اړوندو مسایلو څېړل دي. د دې راپور یو ابتدایي بڼه د افغانستان د بشري وضعیت په تیر بیا پر خزو د طالبانو زیاتېدونکو محدودیتونو د سخت اندېښنې وړ بولي. تفصیل له احمد تکلاور.
د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په شورا کې د افغانستان دایمي سرپرست استازي د بشري حقوقو د شورا د 1450 ناستې په درشل کې ټینګار کوي چې د بشري حقوقو د ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ ماموریت باید تمدید او نور هم تقویه شي. نصیر احمد اندیشه ازادي رادیو ته په یو پیغام کې هغه غوښتنې مطرح کړي چې تمه ده دایې د بشري حقوقو د شورا څلور پنځوسمې ناستې ته وړاندې کړي.
ماموریت گزارشګری ویژه افغانستان باید تمدید شوه او همچنان تقویت شوه.
د افغانستان د ځانګړي راپورټر ماموریت باید تمدید او تقویت شي. د حساب ورکونې یو خپلواک میکانیزم باید د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا لخوا رامنځته شي. هغه وړاندیزونه چې د ځانګړي راپورټر او د ښځو د تبعیض ضد کاري ډلې د جون میاشتې راپور کې راغلي وو جدي تعقیب شي. د جندر اپارټاید بس په دې راپور کې راغلي وو او باید پیجي دې توګه تعقیب شي
که په صورت جدیش تعقیب شوه.
تمه ده چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي راپورټر ریچارډ بنټ د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا ته خپل کلنۍ راپور وړاندې کړي. د دې راپور لومړنۍ بڼه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا لخوا خبره شوې چې د افغانستان د بشري حقوقو او پتیره د خزو وضعیت پکې د اندېښنې وړ بلل شوې ده. د راپور په لاندې کې د انجونو او خزو پر تعلیم او کار د طالبانو پراخ محدودیتونه په قضایي سیستم کې پراخ ستونزې د بشري حقوقو د سرغړونو د پښتنې لپاره د مسؤلو ادارو نشټوالی د مسؤلیت منلو او حساب کتاب نشټوالی د افغانستان د خرابېدونکي وضعیت لوی عوامل بلل شوې دي. ریچارډ بنټ خپل راپور کې سپارښتنه کړې چې د افغانستان واکمن چارواکي لا هم وخت لري چې د بشري حقوقو د سرغړونو له کبله رامنځته شوې تراژیدي ختمې او افغانستان د نړیوالو اصولو او قوانینو سره سم عیار کړي. طالبانو تازه د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 1450 ناستې په درشل کې د دې راپورونو او څرګندونو په اړه خبرګون نه دی خودلې، خو مخکې د افغانستان په اړه د بشري حقوقو د سازمانونو راپورونه له واقعیت لري او ناسم بللی وو. طالبان ادعا لري چې د دوی په حکومت کې پرچا زور زیاتای نه کیږي او وایي چې دوی د ټولو حقونو رعایتوي. لبلې خو د بشري حقوقو د څار سازمان تور لګولای چې طالبانو تیر دوه کاله خځې او نجونې لزده کړو کار او ټولنیزو فعالیتونو منې کړي او پر دې سربیره په پراخه کچه بشري حقوقو نقص کړي دي. د سازمان د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د شورا د 1450 ناستې په درشل کې د دوشنبه په ورځ په یو اعلامیه کې غوښتنه کړي چې ملګري ملتونه باید د افغانستان د بشري حقوقو په تیر د خزو د وضعیت د خوالي لپاره لا زیات اړین او پر وخت اقدامات ترسره کړي. د بشري حقوقو د څار سازمان ویلي چې د طالبانو ګڼ اقدامات د بشریت ضد جنایتونه او ځورونې دي. د بشري حقوقو د څار سازمان سپارښتنه کړې چې د بشري حقوقو شورا باید د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د ځانګړي راپورټر د ماموریت دوره وغځوي. ترڅنګ د سازمان ویلي چې د بشري حقوقو شورا باید د ټولو نړیوالو جنایتونو د سپړنې لپاره د یو خپلواک او بې پرې میکانیزم پر رامنځته کولو سره د حساب کتاب پروسه چټکه کړي. طالبان د 2021 کال په اگست میاشت کې وقته ورسیدل. له هغه مودې راهیسې لشپږم ټولګي پورته د نجونو خوندزي تړل شوی. د 2022 کال په ورستیو کې نجونې له پوهنتونونو راوګرځول شوې او د ښځو پر کار پراخ بندیزونه ولګیدل.
د ازادي رادیو خبری مجله اوري.
تاسو زموږ خپل ازادي رادیو نه اوري. اوسم ورځو پاکستان ته د راپورنو لمخې په پاکستان کې په دې ورسوي کې یو ځل بیا پر افغان کډوالو د پولیسو لخوا زور زیاتای زیات شوې دی او د افغان کډوالو لزګونه غړي تازه د پولیسو لخوا نیول شوی. دا چې د موضوع جزئیات څه دي سنا کا کارته بغوښ شو.
په کراچۍ ښار کې د پاکستاني پولیسو لخوا د افغانانو د نیول کېدو په اړه د راپورونو تر خپرېدو وروسته په پاکستان کې د افغان بندیانو مدافع وکیل منزه کاکړ وایي یوازې د یکشنبې په ورځ او شپه 1500 ډېر افغانان نیول شوي دي. میرمن کاکړ د دوشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې ډېر شمېر دغه افغانان تر پوښتنو لاندې دي.
په کراچۍ کې د اتوار په ورځ او شپه باندې د کراچۍ پولیس لخوا د افغان کډوالو په ضد باندې یو اپریشن شوی دی. د دې اپریشن په نتیجه کې تر یو نیم سل زیات افغانان نیول شوي دي. په دې افغانانو کې تقریبا یو سل دیس کسان چې کوم دي هغه عدالتونو ته دوی پیش کړل.
میرمن کاکړ وویل چې نور افغانانو سره د تلیفوني اړیکو پر بنسټ دا معلومات ترلاسه شوي دي چې عملیات روان دی او په بیلابیلو سیمو کې نور افغانان هم نیول شوي دي. هڅه مو کړه چې د کراچۍ ښار د پولیسو لخوا د نیول شویو کسانو له کورنیو سره هم خبرې وکړو، خو له ډېرو هڅو سره سره بریالي نه شو. د پاکستان د کورنیو چارو وزارت یې پریکړې یو شمېر هغه افغان کډوال اندېښمن کړي چې د ویزو موده یې پای ته رسېدلې ده. یو له دغو کډوالو څخه احمد چې د خپلې پناه غوښتنې دوسیې د څېړلو لپاره پاکستان ته تللی ازادي راډیو ته وویل
دا چې زمونږ ویزه په جولای میاشت کې ختمه شوې دي او بار بار مو د ویزو د تمدید لپاره پاکستان حکومت ته اپلای کړل، ولې متاسفانه زمونږ ویزه د پاکستان حکومت لخوا نه پروسس کیږي او هغه ویزه چې په تور بازار خرڅېږي چې یو ویزه قیمت تقریبا د زرو ډالرو څخه نیولې تر یو نیم زرو ډالرو پورې ده، هغه اوس نه لرو. او نارمل ویزه د پاکستان حکومت لخوا هغه افغان مهاجرین چې په پاکستان کې اوسېږي هغوی ته نه ورته ویل کېږي. نو په پاکستان دغه اخرنی اعلان چې د دوی د حکومت لخوا شوی دی دا زمونږ پټې مونږ باندې ډېر فشار راوړی دی او مونږ دغه اعلان د روحي او رواني ناروغیو سره مخامخ کړی.
په پاکستان کې یو بل افغان کډوال ایمن حبیبي هم ورته اندېښنې لري.
په دې وروستیو کې پولیسو بیا هم د افغانانو نیول شروع کړی دی چې په کراچۍ ښار کې ګڼ شمېر افغانان نیول او ریپورټ کړي دي، چې دا واقعا ستونزمنه خبره ده. زه شخصا خپله هم چې هیڅ کاروبار مې دلته شروع کړی، یعنې ښار ته کله کچې زه واقعاً په مشکلات سره همیشه بس سرګردان یم یا روحي فشار باندې ډېرې تر څو چې یا پولیس سره مخامخ نه شم د هغوی لپاره ونیو، ځکه چې زما د ویزې وخت هم پوره شوی او دوباره هغه توان ما سره نشته چې زه خپله ویزه تمدید کړم.
د پاکستان د موقت حکومت د کورنیو چارو وزیر سرفراز احمد بوګټي د یکشنبې په ورځ په یوه خبري غونډه کې وویل چې حکومت پریکړه کړې چې د پاکستان په بیلابیلو ښارونو کې د میشتو ناقانونه کډوالو پر ضد سخت اقدامات وکړي. په همدې حال کې پاکستاني رسنیو په کراچۍ ښار کې د دغه هیواد د پولیسو لخوا د افغان کډوالو د نیولو خبر ورکړی. د پاکستان د ای‌آر‌وای شبکې د راپور له مخې د یکشنبې په ورځ پاکستاني پولیسو 130 افغانان د ناقانونه استوګنې په تور نیولي دي. په ورته وخت کې د سن ایالت والی هغو افغانانو ته چې د اوسېدو اسناد نه لري خبرداری ورکړی چې په راتلونکو دوه اونیو کې له پاکستانه ووځي، که نه نو په لس کاله بند به محکوم شي. په پاکستان کې د افغان کډوالو شورا د دغه هیواد له حکومته غواړي چې افغانانو ته د ویزو د ورکولو په برخه کې لازمې اسانتیاوې برابرې کړي چې په پاکستان کې د هغوی اوسېدل قانوني شي.
ازادي راډیو ته ورجوینې سي تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمي او نړۍ له حالاتو خبر کړي.
اوریدونکو د نړۍ په مسلو کې لاند د مراکش د زلزلې په زیانونو تمکیږي. په مراکش کې د تیرې شنبې شپې زلزلې د وژل شوو کسانو شمیر 2812 ته پورته شوی دی. رویټرز خبری اجنس لیکلی چې د دغه هیواد په زلزله ځپلې سیمه کې ځایي اوسیدونکو څلورمه پرله پسې شپه هم په خلاصه فضا کې تیر کړه. د مراکش په تاریخي ښار مراکش کې د ژغورنې ټیمونه لا هم تر خاورو لاندې د بندو پاتې شوو کسانو د ایستلو هڅو ته دوام ورکوي. د ژغورنې له دغو ټیمونو سره د بریتانیا، اسپانیا او قطر د ژغورنې ډلې هم ملګري شوې دي.
له خبرونو ورآخوا
تاسو سهارنی خبری مجله ته غوږ یی اوریدونکو. دغه خبری مجله هم رو رو پای ته رسیږي. په دغه برخه کې راځو دې ته چې نړیوالو رسپانو د افغانستان په اړه څه تبصره او مقاله خبرې کړې دي. نوریاس نوری ته به غوږ شو چې دغه رسپانو پانې اړولې دي. ورپسې تاسو پیغامونه هم درته لرو.
واشنگتن ایگزامینر ورسپانې په یوه لیکنه کې پر امریکا د سپتمبر د 11 تر وروستي بریدونو کلیزیا او افغانستان د امریکایي ځواکونو وتلو ته پام اړولی دی. لیکواله بیت بیلی لیکي د 2000 کال د سپتمبر په 11 په هیواد کې د ماتم او ویرې فضا هله خوره شوه چې د القاعده ترګرو د امریکا په خاوره کې د یو لړ تر وروستي بریدونو په لړ کې 2900 امریکایانو وژل. د سپتمبر له 11 وروسته زموږ ملت په افغانستان کې جګړې ته اړ شو. هغه هیواد چې واکمنو طالبانو د دغو بریدونو پلان جوړونکو ته خوندي پټنځایونه ورکړي وو. د واشنگټن ایگزامینر ورسپانه په دې لیکنه کې وړاندې لولو چې د 2021 کال د اگست په 13 نیټه وخت د طالبانو له رسیدو څوونه ورست امریکایي ځواکونه له افغانستان وتلو زیاتوي. په داسې حال کې چې افغانستان اوس د سپتمبر دی ول سمې مخکې حالت ته بیرته ګرځیدلې. یو شمېر کارپوهانو واشنگټن ایگزامینر ورسپانه ته د طالبانو د جنگي جرمونو د بشري حقوقو د سرغړونو او ترګرو ته د خوندې پټنځایونو د برابرولو په اړه خپل اندېښنې څرګندې کړي چې باید د امریکایي مشرانو په منځ کې د خطر زنګ وکړنګوي. مل انلاین ورسپانه له افغانستان د امریکایي ځواکونو د وټلو په اړه د یو پخوانی جګپوړي امریکایي جنرال څرګندونو ته پام اړولای چې د ولسمشر جو بایدن پریکړې یو تیر وطنه بللې. متخیل جنرال فرانک مکینزي چې له افغانستان د ټولو امریکایي ځواکونو د استلو په مهال د امریکایي ځواکونو د مرکزي قومندانۍ سینډ کم د مشر په توګه دنده ترسره کول او د 2022 کال په اپریل کې انتقاوت شو، د یک شنبه په ورځ په یو مرکه کې وویل چې دای داسې احساس کوي چې له افغانستان د ځواکونو استل به پراخ انتقادونه پرې شوي او د هم مخکې دفاع کړی و له پلان نیولې تر اجرا پورې د یوې لویې تېروتنې په توګه وګڼل شي. مل انلاین وړاندې لیکي جنرال مکینزي مخکې له دې چې تقاعد وکړي د 2022 کال په مارچ میاشت کې ویلي وو چې دوی به خپل ژوند تر پایه په دا ډول وتلو پښېمانه وي. هغه پریکړه چې د امریکایانو له وتلو سره یې طالبانو ته اجازه ورکړه چې په چټکۍ د افغانستان کنټرول په لاس کې واخلي. د ورسپانه په لیکنه مکینزي له دې مخکې ویلي چې پر دې ویاړي چې امریکایي ځواکونه له کابل یو 340,000 کسان وایستل، خو هغه ځانمرګي برید به د تل لپاره زوروي چې د تخلیه په جریان کې په کابل هوایي ډګر کې وشو چې په نتیجه کې 14 امریکایي سرتیري او 300 زیات افغانان وژل شول. د مین انلاین په لیکنه مکینزي دا هم ویلي چې د افغانستان د حکومت لنګیدل هغه نتیجه نه و چې موږ د وتلو پر مهال تمه کوله. د 2021 کال د اگست میاشتې په پای کې افغانستان د امریکایي ځواکونو په بشپړ وتلو سره په دې هیواد کې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته ورسیده، خو ورسره د لویدیځوالو ملاتړی حکومت هم ړنګ شو او طالبان بیا پر افغانستان واکمن شول.
ستاسو له پیغامونو
ولی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اختر محمد خادم د هلمند ولایت واشیر ولسوالی څخه ورور زمر دا پیغام دی چې زمر د واشیر ولسوالی چې د 13 کلونو کم دلته د مخابراتي شبکو پوشش یا پالیت چې و ډیر کمزور او کار نه کوي د تیر نظام په وخت کې واغه چې یوازې په ټولو واشیر ولسوالی کې یو بیسیم پایا یا استن تر اوسه پرسته په وختونه کې خو د سار د شپږ د ماښام د شپږ بجو پر پالیت کوي، نو بیا به ټول شپه باندې خو اوس چې څلور ساعته د پایا چې د خلاص بیا پالیت کوي او تر څنګه زموږ ټولو نور واشیر ولسوالی چې دغه د مخابراتي شبکې کار نه کوي. مرزان چې کله یو سیمه کې مریض وي هغه سړکان خراب دي، تر ټولو مهمه د مخابراتي شبکو ستونزه ده چې هغه لاسرسی نه کېږي خبرېژنه یا کله یو امبولانس ته خبر کله بل چاته. نو دلته آیاتان راغلي دي، دلته پایې منظر شوی دي، تر اوسه پورې هغه بند منظر شوی دی، د دې سیمې هغه نه بند راوړ شوی دی، تر اوسه پورې البته نه کار شوی دی ور باندې او نه مانتنونه دلته راوړ شوی دي. که څه هم دلته داسې زموږ سره ژمنه شوی چې دوه انتنونه به راو تقریبا په تیر کال کې، نو تر اوسه پورې ما هغه کې هیڅ یو کار هم نه دی شوی. نو زموږ د اسلامي امارت د مسؤلینو او بیا په خاص توګه د لوړپور چارواکو څخه دا غوښتنه ده چې زموږ د واشیر ولسوالۍ ته توجه وکړي. وسلام.
سلام، زه حبیب رحمان زواکی ما دا محل د ایران د ایز شهر سره تاسو میسج کوم. پر افغان حکومت می دا جاړې چې د بانان لپاره د کار زمينه برابر کړي. موږ دلته په ډله ډله افغانان د ورځېوینو چې ایران هیواد راځي پښتون ورڅو خو چې سلام یې تاسو د افغانستان سره راځي. وای په افغانستان کې داسې هیڅ کار نشته چې موږ خپل عیال نفقه برابر کړو. په افغان حکومت می دا جاړې چې د بانان لپاره کار زمينه برابر کړي. موږ افغانان بهرنیو وادو ته ولاړ نه سي. موږ اکثره افغانان بهرنیو هیوادو ته ولاړ باندې خپل ژوند له لاسه ورکړي.
سلام نو نیکی هلی د ازادي رادیو ټول اوریدونکو او کارکونکو ته محمد اسلام هیمات يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه مستاش سره تماس نیولای. از موږ د دلارام ولسوالۍ د خلکو تر ټولو لوی سند دغه د کله چې موږ نیمروز ولایت سفر کوو او یا هم د نیمروز ولایت خلک د دلارام ولسوالۍ ته زی دغه ته پر دغه لوی لار باندې مخابراتي شبکې نسته او موږ خلک له دې کابله د سختو سند سره مخامخ کیږي. کله چې پر لارې کوم مشکل ورته جوړیږي نو دینو څخه ولای چې خپل کورنۍ سره تماس ونیسي. د افغانستان د مخابراتو وزارت څخه می غوښتنه دغه چې دغه لوی لارې ته دی انتنون راوی ترسو پرزمش د خلکو د غلو استمزه حل سی. و سلام په احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپل سیمې حال وایي.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00420211401. شمیره بیا تکراروم 00420211401.